ایران کې د دریو زرو افغان زندانیانو د اعدام پریکړه غندلې او دا یې د افغانستان په وړاندې د ایران یوه غیر دوستانه پالیسي بللې. ویسا ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې څېړلې دي او لیکلي دي چې دا درې واړه هیوادونه باید په سیمه کې د جګړې د له منځه وړلو لپاره خپلې هلې ځلې لا ګړندۍ کړي. هشت صبح ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه څېړلې او لیکلي دي چې افغان دولت د دې ستونزې له امله د بهرنیانو تر سخت فشار لاندې دی. د لیکوال په باور تر څو چې په افغان دولت کې زورواکان موجود وي د مخدره موادو پر ضد مبارزه به هم ټکنۍ وي. اصلاح او انیس دولتي ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه بیلابیل تحلیلي مطالب خپاره کړي دي.
مخکې زبیر ژمنو چې د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کړې وه، د کندز په چادرو ولسوالۍ کې د ایساف د ځواکونو د یوې امنیتي پوستې د ځای په ځای کېدو په اړه راپور ته وخت پاتې نه شو. په بله خپرونه کې به هرومرو درته خپور کړو، خو اوس لومړی د سپورت خپرونه واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
قدرمن اوریدونکو او د سپورت ګرانو منوالو سلام. دا دې په دې ونه کې مو بیا هم ستاسو د لپاره د سپورت په حق له نوي او تازه خبرونه، جالب رپورټونه او مرکه او نور په زړه پورې مطالب چمتو کړی دي چې زه تاسو روښانه درته وړاندې کوم. د پروګرام په فایل کې به څو سپورتي خبرونه واوري. ورسته به د کرکټ په لوبو کې د شپاړس کلونو او له شپاړس کالو ټیټو لوبغاړو د غوراوي او په مالیزیا کې د 2010 کال په چیلنج کپ کې د ګډون لپاره د هغوی د آمادګۍ په هکله د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل ښاغلي زرافشاه ظهیر سره مرکه او په پای کې به په اروپایي هیوادونو کې د چمپیونز لیګ یا غوره مسابقو او د اروپا د کلبونو او ټیمونو ترمنځ د لوبو د جریان او نتیجو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په پیل کې ستاسو په مرنه څو سپورتي خبرونو ته راړو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د بیلابیلو لوبو شاوخوا سلو هغو لوبغاړو او روزونکو ته مډالونه ورکړل چې په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلیدلی وو. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جمهور رئیس د دغو ورزشکارانو هڅې وستایلې او له هغوی سره د مرستو ژمنه وکړه. په دې وروستیو میاشتو کې افغان ورزشکاران په بیلابیلو بهرنیو او نړیوالو سیالیو کې 9500 د سرو زرو، 500 د سپینو زرو او 9000 د ژړو مډالونه ترلاسه کړي دي. بلې خوا د افغانستان د اولمپیک کمیټې رئیس له حکومت څخه غوښتي چې تکړه ورزشکارانو او روزونکو ته دي مناسب معاش وټاکي. باختر خبری اژانس راپور ورکړي چې ظاهر اخبار همداراز ویلي چې ټول هغه مځکي او ساحې دي د اولمپیک کمیټې ته ورکړل سي چې په دغه کمیټې پورې اړه لري. د افغانستان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي که ورزشکارانو ته لوړ معاش او د لوبو لپاره لازم ځایونه برابر سي نو لا ډېرې بریاوې به ترلاسه کړي. د هلمند سپورت چارواکي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د فوټبال سیالۍ په دغه ولایت کې پیل کیږي. د هلمند ولایت د سپورت امیر عصمت الله مسلم آزادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د مرکز او ولسوالیو 10 ټیمونه ګډون وکړي او 40 ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل دغه لوبي سپورت ته د ځوانانو د هڅولو او د نشئ توکو څخه د هغو د ژغورلو په نیت ترسره کیږي. د وزلوب هغه سیالي چې د څو ورځې راهیسې د بغلان په ولایت کې پیل شوې وې، د پلخمري ولایت د ټیم په قهرمانۍ سره پای ته ورسېدل. د باختر خبری اژانس وایي چې دغه سیالي د نوي کال د رسیدو په خاطر پیل شوې دي چې د بیلابیلو ولایتونو د ټیمونو ترمنځ وسولي. د دغه لوبو دوهم مقام د دوشي ولسوالۍ ټیم ترلاسه کړ. د کاراتی سیالي د 14 ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د کاراتی د ملي کمیټې د فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې د دغه سیالیو په پای کې د دغو سیالو د ګډون کوونکو څخه د هیواد د کاراتی د ملي ټیم لپاره غړي وټاکل سي. د کاراتی د فدراسیون د رئیس په وینا به دغه سیالۍ تر راتلونکې دوشنبې پورې دوام وکړي. د ننګرهار په ولایت کې د غازی امان الله خان په ښارګوټي کې د سپورتي سټډیوم یا لوبغالي کار پیل سو. دغه سټډیوم د افغانستان د ملي کرکټ د لوبو کوونکو د ټیم د تمریناتو دپاره جوړیږي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د دغه سټډیوم د کار د جریان څخه د لیدلو په وخت کې ازادي راډیو ته وویل.
بلا پروژه چې موږ افتتاح وکړه هغه غازی امان الله خان په مینا کې د کرکټ دی سټډیوم جوړیدل دي چې اصلي سټډیوم به وسی علاقه مندان ډیر زیات لري په ننګرهار کې غواړو چې خپل سټډیوم د کرکټ د پاره ته وسی هغه هم په ارزښت تقریبا 2.3 میلیونه ډالر لرو پس ما توقع دا ده چې د 5 نه 6 میلیونه ډالر په شاوخوا کې دا به یو سټډیوم وسی چې په نړیوالو معیارونو ولاړ سټډیوم به وسی.
ګران اوریدونکو او د کرکټ د لوبو مینوالو، د افغانستان د کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې د 14 کلونو او له 14 کالو د ټیټو لوبغاړو د ټیم انتخابېدو خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د غوراوي چارې به د مارچ د 19 څخه تر 19 پورې د جلال آباد په ښار کې کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبډله به تر انتخاب وروسته د جولای په میاشت کې په مالیزیا کې د 2019 کال په چیلنج کپ کې برخه اخلي. د دې تورنمنت دوه غوره ټیمونه به بل پړاو ته چې د ایلیت کپ په نوم یادیږي لاره مومي او له هغه وروسته به د بریالیتوب په صورت کې نور هم پر مخ ځي. د جولای میاشتې ته شاوخوا 4 میاشتې پاتې دي. نو آیا دا 4 میاشتې به د یوه نوي غوره سوي ټیم د روزنې لپاره کافي وي؟ پر دې او نور موضوعاتو احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل او ویاند زرافشا زهیر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ د بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل او ویاند زرافشا زهیر څه فکر کوي چې دا به ډیر کم وخت نه وي چې د جولای په میاشت کې به هلته تورنمنټ کیږي او تاسو اوس کسان انتخابوي؟
کرکټ لوبه هغه خو موږ داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی لوبې کړي چې دغه لوبغاړي د 14 کلن یعنی انډر 16 یا د 14 نه کم عمرونه لري د دغه لپاره موږ لوبډله ګمارو یا انتخابو یې. نو دا داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی دې نه لاندې لیول کې یعنی انډر 16 موږ هم لوبغاړي لرو چې بهرنۍ سفرونه یې کړي دي. نو هغه نه او نور با استعداد چې خلوبغاړي وي هغه په هر شوبه کې که په بالینګ کې وي فیلډینګ کې وي بیټینګ کې وي نو موږ دغه نه یو لوبډله انتخابو او وخت کافي موږ لرو د دغه لپاره چې دوی بیا خپل تمرینات ترسره کړي. لوبغاړي د سینې چې نوي خامخا به هغوی لوبه کړي وي د میرت یا د استعداد په بنیاد باندې به دغه لوبغاړي موږ انتخابو.
لکه ولایتونو او کوم سیمونه به په پام کې ده چې دا کسان انتخابوي؟ ځکه چې یو انتقاد د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم او نورو ټیمونو باندې دا دی چې وایي چې د څو ځانګړو ولایتونو کسان پکې دي او د ټول افغانستان په کچه لوبغاړي نشته پکې.
منګا تقریبا لشلو نو واغله تر درې سوسلی رسولایتونه منګا راجستر ولایتونه ځان سره لرو چې په دغه کې نمائندګان لرو هغه کې لوبډل لرو. نو منګا د ټول ولایتونو ته خبر ورکړای دا چې کوم منګا راجستر دی ته ته خبر ورکړای چې هر ولایت ځان سره د خپل ولایت هغه نماینده تم خبر ورکړی چې درې یا څلور لوبغاړي د ګمارنه ته یا د سلیکشن ته راولېږي او هلته اول د دوی ګمارنه یا سلیکشن وشي چې هغه څوک ټیلنټډ با استعداد لوبغاړي همغه نه څلور کسان انتخاب کی او راویلېږي چې ستونزه نه وي په ګمارنه کې. نو دا هم ټول ولایتونه موږ خبر کړی دي او که د افغانستان نه بیرونی هغوی ته هم خبر ورکړی چې د ټرایل تر راشي او په دغه کې برخه واخلي چې یو خلک لوبډله
منګه انتخاب کو. د ماليزیا د کپ په باب لګ معلومات راکړي چې په دې کې به کوم هیوادونه وي او د افغانستان لوبډله به کوم هیوادونو سره لوبه کوي؟
په دغه ټورنمنت کې اته لوبډلې برخه لري د افغانستان په شمول. دغه چونکه افغانستان په اول ځل د 14 کلونو لوبډله پکې لوبه کوي نو چیلنج کپ کې افغانستان ته برخه ورکړي. لدین امر کې زمونږ ټول لوبډلې هغه 14 کلن دي که 19 کلن دي او که 15 کلن دي هغوی په ایلیټ کپ کې برخه درلودله.
ظهیر صاحب، توپیر د ایلیټ او چیلنج
کپ دغه ده چې چیلنج هغه بنیادی پیسه کې یعنی هغه اوله مرحله ده او الیټ دویمه مرحله چې لږه نه یو درجه مخ کیږي هغه ټورنمنت په دغه ای سی سی ټرافی کې یعنی د آسیایی شورا لخوا چې کوم ټورنمنټونه کیږي نو دغه کې الیټ او چیلنج کپی نو افغانستان لا تر اوسه پورې په دغه ټورنمنټ کې برخه نه واخیسته. د دغه ټورنمنټ نه بعد دوه ډلې الیټ کپ ته ځي، بیا به آینده کې چې افغانستان تر اوسه 14 کلن لوبې نه دي کړي نو افغانستان که دغه ټورنمنټ کې دویم مقام هم تر لاسه کړ نو بیا په آینده کې افغانستان په الیټ ټورنمنټ کې برخه اخلي، د الیټ 14 کلن په ټورنمنټ کې به بیا لوبېږي.
د ښاغلي زورابشاه ظهیر سره مو زموږ د همکار احمد تکل مرکه واورېدله. او اوس به هم راسو په اروپا کې د چمپیونز لیګ یا د غوره ټیمونو ترمنځ د لوبو نتیجو ته کوم چې په تېره اونۍ کې ترسره شوې. تیر هفته بیا هم د اروپا د مخکښو ټیمونو ترمنځ ډېری جالبې لوبې ترسره شوې، چې د هغه جملې څخه یو لوبه د انګلستان د ارسنال او د پرتګال د هیواد د پورتو د ټیمونو ترمنځ وه. په دغه مسابقه کې چې د سه شنبې په ورځ د ارسنال په میدان کې ترسره شوه، د ارسنال ټیم د 5 ګولونو پور کولو سره د پورتو ټیم ته د یو په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه لوبو لوړ پړاو ته راووت. بله لوبه په همدې ورځ د ایټالیا د فیرنتینا او د آلمان د بایرن د ټیمونو ترمنځ وه، سره له دې چې د فیرنتینا د فوټبال ډلې بایرن ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه، خو د مخکنی مسابقې د پایلې په وجه د بایرن منشن ټیم لوړو مسابقو ته لاره پیدا کړه. همدارنګه د شامپیونز لیګ دوه نورې مسابقې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوې. یو لوبه د هسپانیا د هیواد د ریال مادرید او د فرانسې د اولمپیکو لیون ترمنځ وه. په دغه لوبو کې ډېر ګمانتله چې د ریال مادرید ټیم به لوړو لوبو ته لاره ومندي، خو مسابقه یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېده، چې په دې ډول د تیر مسابقې د نتیجې په سبب د اولمپیکو لیون ټیم جګو مسابقو ته راووت او د ریال مادرید ټیم چې د نړۍ تر ټولو ګران لوبه کوونکي په هغه کې لوبه کوي د دغو لوبو د ادامه ورکولو څخه محروم شو. په همدې ورځ بله لوبه د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او د ایټالیا د ای سی میلان د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، چې مانچستر د 4 ګولونو په وهلو سره د ای سی میلان د فوټبال ډله د دغو لوبو څخه خارج او په خپله یې شامپیونز لیګ ته د لوړو لوبو پړاو ته لاره پرانستله. ګران اوریدونکو، اوس به هم راسو د اروپا د کلبونو او ټیمونو د داخلي لوبو نتیجو ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې توتنهم د بلک بورن سره 3 د یو په مقابل کې د توتنهم د ټیم په ګټه، برګمنهم د ایورتون سره 2-2 په مقابل کې مساوي، بولتون د ویګن سره 0-0 په مقابل کې د بولتون د ټیم په ګټه، چلسی د ویست هم سره 0-0 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه، شوک د استون ویلا سره 0-0 په مقابل کې مساوي، هال سیټي د ارسنال سره 1-2 په مقابل کې د ارسنال د